دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. ټاکل شوی و چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شي. خو د دې غونډې ولوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوي نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوي چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیره بیا د ښځو او نجونو حق تر پښو لاندې کیږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او دغه راز نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډېر اغېزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ له لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر خزو د غراز متشبسو خزو او سوداګرو خزو هم د انټرنیټ لاري د خپل توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ود لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات چې نن په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره تیړو خزینه فعال خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خره غلاست وایو. خدیجه امین او آغا ملک سحر، تاسو دواړه خبرونه ته خره غلاست. لومړی به آغلی امین تاسو در شو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل کېږي. یو شمېر د بشري حقونو فعالان راغونډ شوي دي. کله چې د بشري حقونو د موضوع باندې خبرې کېږي، د ښځو او نجونو د بشري حقونو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبین یاست دغې غونډې ته چې آیا وبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې دی، البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام، مخنو بخیر، مننه، ژوندی اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنه کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان د څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنیټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنانو ښځینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولای شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دې زه اوس هېڅ نه شم ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي. او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دي، او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دې کې پیسې دوی پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي، او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله، مننه آغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه. خو د دغه نوري فایبر د شبکې له بندېدو سره څه فکر کوئ چې د افغانستان وګړي په تیره بیا خزی او نجونې چې د انټرنیټ څخه ډیر استفاده کوله د خپل ورځنی ژوند، د خپل پوهې د لوړېدو لپاره، د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغیزمنې کېدای شي؟
سلامونه لمړی تاسو ته د خبرونه اوریدونکو ته لمړی خو د معلومات لپاره باید دا وایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټولو کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر له دې نور انټرنیټونه اصلا د ژوند چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنې په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو هیوادونو کې کاري کې د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کوي. افغانستان کې هم شپږ ولایتونو ته دا انټرنیټ کښته و. شاوخوا 2.2 میلیون خلکو ګټه ترې اخیسته. ټول دولتي سیستمونه، خصوصي سکتور، بانکوالي دا ټول پر همدې باندې ولاړ و. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر و. نو له دې سره بندېدو سره نه یوازې د خلکو اړیکې کته کیږي، بلکې د حکومت ولی د 10 میلیونه 8 میلیونه خلک سي بانک ولی ته لاسرسی درلود. روغتونونه د موتاسي هوایي سکتور او 80% په همدې برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه که زهر یو ته په جزئیات راځم ډېر اوږد بحث. نو په دې قطع کولو سره دا یوازې دا نه ده چې انټرنیټ قطع شوی، دا معنی د خلک له عصري زده کړو نړۍ سره وصل کېدو د ټکنالوژي له اوسني بدلونونو له دې ټولو محروم شو. تر ټولو زیات زیان یې افغان مېرمنو او نجونو ته ورسېدو، ځکه چې د طالبانو له راتګ سره زده کړې بند شوې. نو په لسګونو سلګونو زرو نجونو د آنلاین زده کړو ته مخه کړه. د ټولو نړیوال پوهنتونونو، خیریه موسسو، نړیوالو ادارو د دې سکالرشپونه، ښوونځي او ټول اتب بهر میشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول. د انټرنیټ په مټ باندې سیدا د زده کړو یو بدیل و. له کور څخه خوندې او له یو کمپیوټر موبایل څخه د زده کړې کولې. له دې سره لسګونو زره افغانان سي د دې لپاره تک سره مسلکي متخصص خلک له دندو ګوښه سو، پر ځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو ته راوستل سو. نو هغه هم له نړیوالو ادارو، پانتونونو، نړیوال شرکتونو سره آنلاین دندې پیل کړي. چې له دغه انټرنیټ له قطع کېدو سره دا هم په لسګونو زره خلک له زده کړو څخه، له آنلاین له کار څخه محروم سو. په افغانستان کې په زرګونو شرکتونه په دې برخه کې د انټرنیټ برخه کې فعالیت درلود، په همدې سکتور کې کار کول، دا هم له لسګونو زره کارکوونکو سره له دندو څخه بې برخې سو. نو په دې سره په ټوله کې کله اوس ویم د افغانستان کې د اوس دې له دغه بندیز سره تر 3 لکه زیات شاوخوا خلک چې هغه اکثریت یې مېرمنې، مسلکي او متخصص خلک ګولو، پر یو ځای پر یو امر دی له هماغه وروستي فرصت د ژوند له ښه امکاناتو چې ادیکل د دې وروستی چانس و له همدې څخه هم بې برخه کړو. ټول افغانستان یې په یو توره تاریکي کې وسداسې له ټولې نړۍ سره اوس اړیکه قطع سوه. تاسې وګورې چې نن له افغانستان سره موږ تاسې انټرنیټ ټول اړیکه قطع سوه. متاسفانه
مننه ښاغلی سحر. اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واورید چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملا تیر بلل کېده. دغه هغه وروستای فرصت چې خزو او نجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندېدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوي چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تیر بیا خزي او نجونې زیانمنوي؟
خب طالبان غواړي چې هغه په رسمیت وپیژندل شي د نورو هیوادونو لخوا، لیکن هغه دا فشارونه پر ښځو باندې کوي. خو هغه نه پوهیږي چې هغه ستل له لاسه ورکوي کنه. څلور کاله کېږي چې هیڅوک هغه په رسمیت نه پیژني او افغانستان د ښځو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هیڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یوازینی هغه لږ امید و ښځو لپاره، نجونو لپاره، چې هغوی د هغې په لارې په واسطه هغوی کار کولی شو، درسونه ویل. خو دا هم اوس هغه کېږي، هغوی نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې هغه نه لري، تاثیر نه لري، بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري کنه. دا خو یو ظلم ده، دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پرېږدي چې ښځې په آسان هلته ژوند وکړي، په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه دا دی چې نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که موږ زیات کړو که موږ فشارونه شرطو باندې زیات کړو خو موږ ته دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه موږ ته هغه کوي موږ ته دا چانس ورکوي چې موږ په رسمیت پیژني.
خو اغلی امین فکر نه کوي چې آیا طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ کچېری مثلا دغه سې اقدامات لکه چې دا اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي لدین به برخې کیږي د خو ولس ناراضه کوي دوی په دې نه پوهیږي.
ولس خو غدي هغه سره نه دی ولس طالبان نه غوړي خو غوی نه داریږي هغه نه ایره لري چې کوم هغه نه اتاتونه کړو کنه نو دا غوی کار او ژوند کوي ختمیږي. نو ولس هغه نه داریږي هغه ته هیڅ احترام نه لري دی هغه نه ایسا ہوتا نزدیکی نه لري خو داری گی مجبوریت دا چې د مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي او کدا ادامه ولري نو زه مطمئن یم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې به خپل غږ چته او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. خغلی سحر تاسو د زینو اړخونو د انټرنیټ د بندیدو چې څه اغیز لرلی شي یادونه وکړله خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه د ټکنالوژۍ د بانکي سکتور د بانکوالۍ د خصوصي سکتور لپاره په تیره بیا دغه ټولو مسایلو ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلی بس دادا سی دی پر دی نه پوهی از دی چه کوی متاسفانه دی رهبری لدوم را یو غد جهلت نا پوهی نه دک دا سی اصلا پا دی نسی ادا ارزوالای دی دستوک نمان میگی سی دا مو چه کار کهو یا چه چه تر سر کهو دا اوز گوری دی افغانستان دی طول انترنت سیستم دی ملا تیر متول یا بندول دا مانا نیوازه دا طول زون پیسہ پلچ کول دی نو پام دی خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخون نه د دې میرمنو ته زیان رسوي یا دې مثلا د کوي دا تقریبا په ټوله معنا د ټول اړخون پلچ کول دی. تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونه انټرنیټ زما غږ به تمه ترازی نه به تاسو سنځم.
بلې تاسو خبرې کوي رادیو ما اوري ما یو استنزل تشتدخ کلګه غږ ټیټ کوي تاسو غږ خبرېږي مهرباني.
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتره شاخوا نوري پایبر کیبل چې ټول افغانستان کې کښ شوی وو دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو وګورې الکترونیکی تذکرې دي تر څنګ مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیستله. د دې ټولو قطع کول د یوازې باور کوي یوازې عدید ځوان اکسترات موضوع نه د مخمای شروع کس په شاخوا دین نن یوازې 300,000 خلک وسن زما د امکاران په شمول د اوس لمو سره کاری اړي کپري سو دي به باید وس په کار کوي انلاین دی لا افغانستان څخه کار کول. نو د دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو توري تاریخي دی په یوستم پیړی کې دا د څه کول دی لکه په تاسو یو څوک لز د کړو ل کار ل خوراک ل څکاک ل هر څه بند کیا او ځنه په یم سدي دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره دا سلور کال سر په سر باندې د اقدامونه کوي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو. په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تروسه پوری دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122122.
سهر صاحب که دغه دی بشری حقونو موضوع ډیر د حساسه موضوع وي، حساسیتونه راپاروي. په تیر جمهوري نظام کې د بشری حقونو موضوع ډیر راپورته کیدل او ځینې حساسیتونه وو. که دا موضوع جلا کو، نړیوال اړخ یوې خواته کو، خپل افغانان حقونه لري، کیدای شي په همغه د بشری حقونو په چوکاټ کې دا مطرح شي. خو که چیرې دغه راشو د خپل افغاني اړخ ته، د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم، اوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي، افغانستان نسبتا د امن خاوند شوی دی. اکثرا هغه کسان چې 10 کاله یا 40 کاله له هېواد لرې و بېرته ځي افغانستان ته، بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې ده په غرب کې درلوده، لویدیځ کې درلوده، ژوند یې کړی و، حداقل هغه یو څه ولري. دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کیږي چې غواړي بېرته لاړ شي افغانستان ته، په افغانستان کې پانګونه وکړي، له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي، نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي، خپله سرمایه افغانستان ته انتقالوي. دا خو خلک بېزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي.
دقیقا تاسو یو شی د معلومات لپاره، د اوریدونکو معلومات لپاره وایم، د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري موږ ته په ارقامو باید لږ فکر وکړو. د دې کلنی بودیجه 2 میلیارد امریکایي ډالر ده، ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم. تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سي په جنگ جګړو کې ولو 8 میلیارد 1 میلیارد دولتي بودیجه ولا، یعنی دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم دغه کوي سړکونه هر څه جوړوي، انده معنی د جمهوریت د سلورو کلو د یو کال کار دی په سلورو کلو کې کولای شي، ځکه چې دوی هومره بودیجه نه لري. د امنیت موضوع زد سره معنی مې ټکو ټوک نسته، ولی امنیت دا په دې معنی نه ده چې ټکو ټوک جنگ جګړه نسته. امنیت دا معنی چې خلک د سوکالي، خوشحالي، ارامي ژوند ولري. تاسو وګورئ له دوه نړیواله جګړه، نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولا دی، ستر ابسوردګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشنه درلودو. همغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډیپریشن اخته دي، چې متاسف په یو لرواني لحاظ دا بدترین حالت ده. یعنې یو روغ انسان وزل د روحي رواني لحاظ ده. اوس په افغانستان کې د میرمن روحي رواني حالت تر ګریټ ډیپریشن زیات کړی ده. د افغانستان کې د ټول هغه 8 میلیون 9 میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلک و، دوی هغې له افغانستان څخه تیښته مجبور کړ. تاسې دې له راتګ سره وګورئ په میلیونونه افغانان وتښتېدو، مسلکي متخصص خلک په ګاونډیو نور هیوادونو ته ولاړو، او هلته هغوی براین ویسټډ سو، یعنی د هغې چې کوم مسلکي او متخصصي اړخ درلود هغه له منځه ولاړ. هغوی اوس په یو لیبر، یو عادي کارګر بدل شوی ده. یو متخصص ډاکټر، یو انجینر چې په کابل کې په ډېر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې عزت ژوند درلود، هغه اوس نن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ژوند او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده، یعنی د اوس افغانستان د دې راتګ سره لکه ټول افغانستان یو خپاس کې نیولای وي، ګریټ ډیپریشن نیولای ده. ګریټ ډیپریشن په نړۍ کې لندوامه نړیوال جګړه کې په امریکا کې ولو، په ځین نوري وادونو کې اوس د اوس په 2021 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي. صدا بد روحي حالته نوزدو دا یوازې دغه ټکنالوژي اړخ نه تویم، د ژوند ټول اړخونه په جول یا د ټول ژوند محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق کې ستر ظلم ده. زه پوهیږم زه د تحمل وړ نه ده. یو ورځ څوک راولاړیږي، افغانان راولاړیږي. د دغه 13 کلو کې موږ تاسو 45 دولتونو حکومتونه رالو، په ډېر وړو تیروتنو باندې ملتونه راولاړ سو او دې له واکې ایستکونه. طالبان هم د نوم وي نبی نښان وي، اما د دې د دغو تصمیمونو پایله به موږ د ژوند تر پایه پوری وی تاسو وګورئ نن سوا ویم او اتیم او کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جنگ سالارانو لاسه دغه ژوند هم برباد سو زموږ نه وای نسل تر اوسه دغه قیمت ترې کوو سدي نالوسته پاتو سو د دې زدکړو کې زدکړي ونه کړي او دغه وخت د افغانستان بنسټونه وران کو طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانول سره دومره ستره دښمنۍ راخسته ده زموږ راتلونکي نسل بم د قیمت پرې کوي درې کاله پنځه کاله شپه کاله وروسته باندې د نوم وی نبی نخان وی نبی صفی ځنی اما د دې د دغه تصمیمونو قیمت به زموږ هم ورکو زموږ بل نسل به ورکوي نو زه د افغانستان د یو بچی په صفت باندې د دې وطن د یو زوی په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم غوښتنه ترې کوم له طالبانو له ځینو هوښیاران کې داسې ځینې دي چې دي واخن د عقل او د وجدان خاوندان دي لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمني مه کوئ تاریخ سره مه کوئ په دې ډول تاسو نسئ کولی د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړئ کله کاني دا کارونه وکړو نتیجې څنګه شوله تر اوسه پورې هیڅوک په خوله ښه نوم نه اخلي د افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنګ سالاران ټوپک سالاران دا کار وکړو نن د هغوی اولادونه د هغوی کورنۍ په هغوی شرمېږي د خپلو پلرونو سې جنګ سالاران ټوپک سالاران وو نوم یې نه اخلي ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي اولادونه باندې باندې شرمېږي خپل قوم درنه شرمېږي او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده وزمن مه بربادوي
سحر صاحب مننه اغلی امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوې و د پافانسان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو دغه خبره ته چې طالبان دغه سي اقدامات چې کوي مثلا دغه ورستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول کوم د حساب ورکولو کوم داخلی مرجع خو تاسو موږ وینو چې فکر نه کوو چې کوم داخلی مرجع وي کوم سیمه ایز نړیواله مرجع ته چې هغوی ته دوی حساب ورکوونکي اوسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي د خپلو وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی
مننه د طالبانو امدا وختنه د امدا فکر د چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نشي چې په افغانستان کې څه روان ده او دوی خو بیا چاته نغواړي چې صاحب ورکي او هغه نه لري دومره خو دا ډیر مشکل ده
خو اغلی امین اکثرا چې طالبان چارواکي لوړپوري چارواکي وایي چې موږ له نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو نړی یم موږ سره باید هي اړیکی وو پالی نړی باید راشي په افغانستان کې نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي دغه وضعیت څخه د وټو لپاره افغانستان کې چې اوس روان ده کې بشري وضعیت یې قبول دی باید نړی له افغانستان سره لاس کړي د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي خو آیا دوی دې ته پام نه کوي چې نړی هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډیره حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګنه انغښتې وي
دا خو معلومدار ده چې چې طالبان غواړي خود نړۍ هم یو څه غواړي لیکن اوس چې ګورم طالبان خپل اعتماد لره سوار کړي هیڅوک هغوی باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبانو باندې سرمایه ګذاري وکړي ځکه چې پوهیږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي ځکه اوس څلور کاله کېږي که نه په څلور کاله کې هیڅ ښه نه شو په افغانستان کې نو څنګه نړیوال ټولنې وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي یو قرارداد وکړي یو وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي یو سرمایه ګذاري وکړي مونږ پوهیږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي هغوی ښځو ته احترام نه لري هغوی د ښځو حقونو ته احترام نه لري نو څنګه کېږي امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویلې شي چې مونږ وخت نه لرو اغوی خو په ولوس باندې څه کوي ولوس لپاره یې څه کړی دی په تیر څلور کالونو کې د اغوی اوس حق نشته دی چې اغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنې وکړي افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي
بله تاسو ته د هغه موضوع یادونه وکړه هم دغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پریږدي په داخل د افغانستان کې امکانات شته ده کوي چې خپل راتلونکي جوړ کړي خو دغه د دې ورستو اقدامات او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته ده سحر صاحب
بله
د معلومات لپاره وایم دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه عملي کوي. لومړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران تاسو در معلومی کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړل چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې. چې تقریبا له دې سره نیم سلنه ایرانیان مجبور وي پی این پراکسی ته مخه کړې او لغنه ګټه واخلي ترڅو دغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري. له دې سره د میلیونونو ایرانیانو ډیټا وي، شخصي معلومات، هر څه هک شو او ډېر سخت وځورېدو. تاسو پوهیږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیونه ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي، یعنی ګټه نه کوي، زیان کوي. د دې تر معنی په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونه تر هغه حد ورسېدو چې په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریونونه او د خلکو پاتونونه سره دولت مخصوم دوما یانداسې په ایران کې څه پیښ شو او مثلا سره وان دي څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتوب کې ځوان کوي هغه ډېر خلکو ته معلومي دي. دوم باز د شمالي کوریا نه سدا د دې دوه مرحله نن نوروز هغه شروع شو. شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري پایبر ټول سیستمونه قطع کو. یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې ایلیټ ورته وایي هغه ته لاسرسی ورکړ. څنګه تقریبا 100,000 یا 150,000 کسان به په شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللې ټکنالوژي، سمارټ فون، کمپیوټر، د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو وګورئ نن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسوردا، تر ټولو ډیپریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري، غربت، حتی تاسو وګورئ چې په دموکراسي پرسنوي د سرمخې د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبرې، خلک موټر نه لري، په پخو باندې زیو راځي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت تمام دغه ماډل ده. دا اوس یو شل پسې د شریعت انسټال کړی ده او نصب کړی ده. یو اتیا پسې د شریعت بنورم ان شاء الله عملي سي. امغه د 1990 مکلنو سره د ژوند کول سي په خلکو یي موسیقي، سندري، طيب اتا ادي دي د یو وعده کې د دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستاسو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی ودی فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کې په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کول، افغانستان ته تجربه او تخصص ورور ورول او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ. خو د دې لپاره تک سره نه وځغه پرمختګ لمن دولار، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزل نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور وسو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پرسته دی وسته کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دی خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دی خراب کړه، دغه د اوسنۍ ژوند هم د ستر ابسوردګي ترخته کو. چې افغانستان له ټولو بدلون نو نړیوال پرمختګونو ته در معلومیږي اوس ټول نړۍ په انټرنیټ ولاړه ده. د پرون ابل اورز رپورت زو درته کوم سیوازي یوټیوب خپلو هغه چینلونه یا څوک چې په یوټیوب کې ډیټا اپلوډوي یغی ته تر څلور کلو کې 100 میلیارډ امریکایي ډالر مرسته، یعنی پیسې ورکړي وي. د دې څخه افغانستان محروم و. دا یو ډیر وړ جزئي خبره ده. تاسو وګورئ نړۍ د اوس تقریبا د انټرنیټ 1 ټریلیون ډالر ده، یعنی 1,000 میلیارډ ډالر نه پورته ده. د ټول نړۍ کې تاسو وګورئ چې موږ تاسو له ټول نړۍ سره په یو سویو په یو قطار کې روانو. که په نړۍ کې خوندي مختلفو که پانتونه مختلفو که ټیکنالوژي مطلب کابل ودی کې هم موږ هغه ټیکنالوژي کاروله. اما د لرا تک سره د انټرنیټي محدودیتونو او بندیزونو سره موږ د ټول نړۍ له سیستمونو څخه پریسو. دا اوس تاسو وګورئ چې ټول افغانستان سیستمونه پالیسو. اما د غوړ د 1990 مو کاغذ پرانی او هغه دورې ته وګرځي تر څو خلک یوازې په دې کې نه توکي خالي وخره او چېخه ویدسه او نور د ژوند د پرمختګ د
وسکېدو دا خو سهار صاحب کې دای نشي. بیا به د بحث دوام ورکړو. لوي ویلاندې د مې ورسته
دینجل پښونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، مالیمان، خالات، ټول شي دی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی. د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه اوري. د خبرونه ته مو خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر میلمه نکړی دي. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له آغلي امین سره زموږ اړیکه پرې شوې. بیا هم هڅه کوو چې ورسره بیرته تماس ونیسو. خو سحر صاحب بیا هم دغه بحث ته دوام ورکوو. تاسو د دو هیوادونو چې دغه سخت مقررات وضع کړي دي، ایران او د شمالي کوریا، یادونه وکړه. شمالي کوریا یو منځوي شوی هیواد دی، دیکتاتوري پکې له څو لسیزو راهیسې حاکمه ده. اما په افغانستان کې بدلون راغلي، موږ ډېر رژیمونه تجربه کړي دي او د دغو تجربو څخه درس ګمانم چې نه اخیستل کېږي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، حاکمان باید ولس زړه لاس ته راوړي، خو د دوی په هغه تعبیر سره هغه اقدامات چې دوی کوي، دوی فکر کوي چې دا د ولس په ګټه هم دي. ځینو اکثر مواردو کې چې د کډې نجونو د ښوونځي د بندېدو موضوع مطرح کیږي، وایي چې اکثرا ولس دا شی غواړي چې نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي. څو ځلې موږ دا خبرې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو اورېدلې دي، خو داسې نه ده. که هغه په لرې کلیو او بانډو کې یو دهقان بزګر دی که یو عادي وګړی دی، دوی غواړي چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي. که راشو هم دا د طالبانو لخوا وروستیو محدودیتونو ته په تېره بیا د انټرنیټ په برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړله چې دا راتلونکی نسل زپی. فکر نه کوئ چې طالبان به بالاخره له دغسې یو کړنلارو په شا شي؟ تر اوسه پورې طالبانو رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه انټرنیټي شبکه یې ولې بنده کړې ده. خو فکر کوئ چې تر اوسه پورې که موږ لیدلی، خو دوی هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې لګولي دي، تر اوسه نه دي پشا شوي. مګر دا یو ډېر مهم اقدام دی، ډېر مهم هغه دی چې په افغانستان کې تقریبا ټول ولس ترې زیانمنېږي. فکر نه کوئ چې دوی به بالاخره پشا شي؟
یو شی ستاسو د اوریدونکو معلومات لپاره وایم، سه افغانان، پښتانه، ټول افغانان د زده کړو، د انټرنیټ د زده کړو، د نجونو د زده کړو مخالف دي. نه، تاسو وګورئ، زه به یو ساده مثال درکړم. په تاریخ کې تر ټولو ستر بدلونونه، تر ټولو هغه مرالونه له میوند ملال څخه شروع، تر دغه وروسته نازوانه، تر دې ټول د میرمنې وي. دغه وروستي کلونو کې زه ته وایم 2000 کال کې، که څه هم هغه ټیم کې زما 2009 کال دی چړن ارقام درته کوم، په 2000 کال کې سي انتخابات کیدو، د ټول افغانستان کې د خزو غډون ډیر زیاتو. زه یو ادي مثال تاسو لغه راپور څخه خپل زغمن ما کار کړی، ل پکتیکا ولایت څخه په انتخاباتو کې د میرمنو کچه 30% و. تاسو درمان میږي د دې ل ستونزو د جګړو سره پکتیکا ولایت د ټولو یو له هغه ولایتونو څخه د کړو څخه محروم وو. اما په ماغه ولایت کې د خزو د انتخاباتو کې د کچه 30% و. دا اصلا تاسو یو شی واضح معلوموي. نور ولایتونو نو زه اصلا باس نور باندې کوم، تاسو تر وګورئ په نور ټول ولایتو کې د ښځو ګډون کچه څومره لوړه ولا. په ټول افغانستان کې هلی وغوړې دي، بدلون نه وغوړې دو. موږ تاسو مغه عادي شرایطو کې افغانستان کې جنگ جګړې دی، انتحار، انفجار، هر څه کول، بیا مو هم خپل ژوند ته ادامه ورکړې و. موږ له نړۍ سره ځان نه دغه کول. مو په افغانستان په مغه عادي شرایطو، خراب سړکونو کې، بیل میټرو، بیل قطار، بیل پرمختګونو، بیا هم هلته ټول هیلي غړولې وي. اما کله چې دی رالو او دا ټول بندیزونه رامنځته کړو، شمالي کوریا په افغانستان باندې سیستمونه عملي کړل، د افغانستان نن څلورو کلو کې هغه وضعیت ته ورسول چې تاسو د معلومات لپاره زویم، شمالي کوریا دا اوس په بهترین حالت کې ده. شمالي کوریا متخصص کډرون لري، خپل اټومي بم جوړوي، راکټونه جوړوي، ټول سیستمونه خپل کنټرولوي، سید لټون نړۍ سره اړیکه کاته ده. اما به د خپل دولت له خپل ولس زده کړو نه محروم کړي. تاسو معلومات کې شمالي کوریا زده کړی مساویانه لکه نارنه غوند زده کړته لاسرسي خو مدي افغانستان کې ګوري د ټول نسل سره، د افغانستان له بدلون سره د دې دوه څه چیرته د اسري د افغانستان د خبرې وی پرمختګ خبرې وی هغه د پیسې قاړې دا واغ لمن زوړي دا ورځ په خوله به خبره نه کوي. ځکه څوک وایي تاسو درمان میږي سزه دا دخمنی کوم خو تبهی خبر د مخت پامل کې معلومیږي دی په تیر سلور کلو کې واز دی موضوع انټرنیټ موضوع نه و دینجونو زده کړو موضوع ولا د افغانستان ونځو کیفیت اوس نیوی سلنه خراب شوی ده تاسو وګوري په دې ورستوي کې په تیر کال کې ما څېړنه کوله د افغانستان کې نیوی سلنه ماشومان از دن کې خوندوی پانتونو ته بیل انګیزي دي ولې بیل انګیزي ځکه وایي چې ما زده کړې وکې پانتون مې ول ماسترین وکا زما په جوی ورسته بي سواد طالب په دند ناشته او زه به دغه تر لاس لاندې کار کوم نو هغه خپل عزت نفس لري هغه مورال لري هغه شخصیت لري هغه غرور لري څنګه غتر دی لاس کار وکې دي د اوسنۍ دولتداري کې تمه حساب ورکونه ستا شفافیت ستا کار اهلی کار ستا استعداد ستا کوم شی ستا ګوره هیڅ د افغانستان په ستا چته دی هغه دی راوستل دی په دولتي ادارو کې نه ول دی حساب ورکونه ستا په دولتداري کې حساب ورکونه فرض عین ده لکه متاسف فرض لرو په پادي ځوان کې په ديني ځوان کې په دولتداري کې حساب ورکونه شفافیت فرض عین ده چې باید وي دی حساب ورکونه ورکی نه د فزات مخنیوي لپاره قانون لري نه هر یو د اصول قوانینو لمخه کنټرولي ګوري موږ ځنګلي ټولنه نه یو موږ امازون کې ژوند نه کوو موږ ځنګل کې ژوند نه کوو موږ په یو یو واد کې ژوند کوو د قوانینو اصول لمخه باید ژوند نه کوي په افغانستان کې اساسي قانون ټول هغه قوانین اصول لایحې ریګولیشن د لمن ځیوړو او په منځ ول سلمو شریعت لرو کومه دوه د شریعت څه شی ده یاند اصلا په کې کوم ماده لري چې د دولتداري کې د متزه یو شی د معلومات لپاره مر په ټول نړۍ کې د اوس ټول نور تر زر سایبری او نور قوانین لري تا افغانستان په نړۍ په شریعت چې د ټکنالوژي او دولتداري او د خلکو ځوان مدیریت کولای شي مو ساينس ټکنالوژي پرمختګ لنړۍ سره همغږي ته ضرورت لري په دغه ځنګلي ځوان باندې مو نس کول ځوان نو کوته سلوي میلیونو ځوان دور برباد کړ اغه په ابسوردګي اخته کړ اغه نه امید کړ د نور هیوادونو همسایه وادو غربت او دیغه دغه ته مجبور کوسنه دیغه تر لاس لاندې ځوان کوي
بله ډیر مننه سحر صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر د چ په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ لټول بوختیا او سره سره کور ودان له خزینه فعال خدیجه امین سره چې مخکې په خبرونه کې واز موږ اړیکه پرې شوله سحر صاحب خبرې ډیر زیات دي پروتون خبرونه کې بیا هم په دې مسایلو تاسو سره خبري وکړو خو کور ودان چې په د انټرنیټي د نوري فایبر او د انټرنیټ تی شبکې په اړه ون نور معلومات لوریدونکو سره شریک کړل بلې قدر من وریدونکو دا زما حق د خبرونه هم دومره واخو بیا هم له موږ سره پاتې شئ د اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو یو بل ځانګړی پروګرام خبري ته چمتو ده
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمون سره میلم دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا مصبا صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري
ډیر مننه د لوی څښتن په نامه اصل خبره خدا ده چې کله چې اوڅوک هیواد ریخودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغنه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانه نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغنه زیات برخمن شي دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دوایم ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال بخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه راپدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده په دې کې د سویل شوی دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د خوونې روزنې هغه د اجباري نوېستلو د تا ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په دیرلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر ګوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند کی کم هواد ته چیزی هغه هواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هواد را وباسي یا خارج کی. نو حقوق ډیر زیات دي د مهاجر لپاره په تیوري کې لحاظه، ولې داش په عمل کې څومره عملی کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هواد ته ځي، دته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسی، ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبایي، سمتي، قومي، سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبایزو، سمتي، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه قانون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې سره کم آیا دا قانون منلی دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زموږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټولو هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې دغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر له احتیاطه کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد پاک له بیاغته ورتلل؟
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډېر اوچت اوچت مصارف کوي، ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډېر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، په حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کېږي، ولارې ډېرې پیدات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیات مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي، بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې مذاکره جوړی لاسه حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي ډېر نور لارې د دېش تاسو مثلا که په هر ته سړی لار شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلی ویزه باندې شته مثلا او یا کزی په دسی دروغو په دسی مسائلو باندې به پایل به څنګه دوی باندې تمامیږي او قرباني به د دسی حوادثو دوی په خپل وسی
کله چې یو څوک په ملک کې اوسیږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري لواجی یا دا چې په دې نه پوهیږي ک د دې ملک په قانون زپو نه سم او یو دسی کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی سي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي
ګوري یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې قانون نه بیخبري عذر نه ګڼل کیږي دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې هغه نه باخبره کی ځان مطالعه یې کی او ځان پی حاکمه کی اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل و مخاوني وشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه چې هم تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کوي دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبري له وجې په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د دوام وکي
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یوه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتلې او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي صحیح ده او موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په داسې طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وزي د غلطه ده غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړي چې بهر لار شي یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده که خدای مکړه کم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپل کسان دي او کورنۍ دي چې موږ په لاسه او سلهاو مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړل چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت په اکل معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي په دې اکلمو روخانه خبرې وکړل کراسو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مراد کوي په قانوني لارو دي د سفر کول ګټي چیرې په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډېر زیات ګټه لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډېره زیاته ده نوې فرهنګ نزده کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې د خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي ذهنیت تغییر شي تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډېری ګټې دي شرعی لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځئ په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټه هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولنده شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مس باسب سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل هم لغو کسانو څخه یاستوي چې ډیر مسافر کړی ده د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سړي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي څه رقم دوستان وټاکل سي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي.
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته د ناپوهی له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه چې توقع لري هغه ترلاسه نه کړي نو هغه د خپل ډیپریشن باندې راځي. دا یو طرف دی قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له بل هیواد نور هیوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخیږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاوره هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسان تیر شي په لومړی قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي. د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شو یو ډېر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وي نو افغانانو سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکې دا ډېر مهمه دي. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی او دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهمه دي. دلته نور هیوادونو کې د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یوه خاص استراتیجي له ځان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو تر څو له دغه مزایاونه استفاده وکړي. کچیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نور هیوادونو دي هغوی چې راځي د هغوی برنامه هم دغه هیڅ مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځان نه ورسوي دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړوي د دې ټولنې پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خلمانځلی شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیات مننه مس باسه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولي. موږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشوندی بڼه له ازادي راډیو.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوب خکلی دی او یارا 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 رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابان کلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا سن دوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا زڑن سم پورے را پورے اوزی ستا غشی غشی غنے غنے والا زڑن سم پورے را پورے اوزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا خون دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چ چد جوند شرو شورا تنشم ستاتو بڑو دغنش بولتو سچد زان سرد زلپ جنشم ستاتو بڑو دغنش بولتو جس مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی جس مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی دخون اڈوستر کو میر منے باڑ دیدنے دزمکے اسمانو نو خلا تاکر دستر گید جانان جوڑکڑے مجھا ٹول جہان دخائستو نو خلا تاکر دستر گید جانان جوڑکڑے سوکچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی سوکچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی حغوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا حغوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا خون اڈوستر کو میر منے باڑ دیکھنے نظر د خمارونو نظر خو یو دی لا تر تکو